آبرو به عزت زندگی کنیم.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې دی. زه رضوان مرادم او د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د یو ساعته خبرونه وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر وایي هر کله چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي امریکایي ځواکونه به له دې هیواد څخه وباسي. په عین حال کې دا هم اوري چې د افغانستان حکومت د ایران له لارې له دغه هیواد سره د ارزان انټرنیټ د اخیستلو هوکړه وکړه. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان پر مسایلو له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون قندهار کې له افغان امنیتي ځواکونو او د هغوی د عملیاتي پلانونو کتنه وکړه. او د امریکا سنا جرګې جمهوري غوښتونکي په کې اکثریت دي د ویلایه په تصویبولو له افغانستان او سوری نه د امریکایي ځواکونو د وستلو له پلان سره خپل مخالفت څرګند کړ. د خبرونو تفصیل. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان پر مسایلو له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د برطانیې په قربتوب دا غونډه پرون په لندن کې جوړه شوه. په لندن کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد پرون ماښام له لندنه په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه وویل.
نشستای دورهی گروه تماس در مورد نشستار در کماسای رفورم
در تماس نړیواله ډلې دورهی غونډه د افغانستان د پرمختګونو په حکومت کې د اصلاحاتو او لروانو پروګرامونو د نړیواله ټولنې د ملاتړ پر نویو ژمنو بحث کوي. او په لندن کې په سګنې غونډه کې هم د افغانستان روان مهم مسائل یاد شول. په پرونی غونډه کې د شپږشتو هیوادونو استازو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد، د منځنیو جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چی اماماتو هم ګډون کړو. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد پرون کندهار ته د سفر مرمحال د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هیواد د امنیتي ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قل اردو د قمندانۍ ویاند صادق عیسا تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم له ښاغلي خالد سره په دې سفر کې ملګری و. د ښاغلي عیسا په وینا خالد او میلر له ولایتي چارواکو سره په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته یې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د راتلونکو عملیاتو پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا پروان ولایت 15 خونکي چې دوه ورځې مخکې طالبانو تښتولي وو پرون له بنده خوشي شول. دا پروان ولایت د سیاګرد ولسوال نور آقا سامي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سیاګرد ولسوالۍ د دریو ښوونځیو د خونکي په داسې حال کې نیولو چې غوښتل یې د موبایل تلیفونونو په وسیله خپلې تنخواګانې واخلي. ښاغلي سامي وویل چې وسلوالو طالبانو د دې خونکو موبایلونه مات کړي او وروسته بیا خوشي کړي دي. د متحده ایالاتو سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي د ویلایه په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. په سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکو د ډیموکراتانو په ملاتړ د لایحې ته د 23 منفي رایو په مقابل کې 18 مثبتې رایې ورکړې. په دې لایحه کې راغلي دي چې په افغانستان او عراق کې داعش او نورې وسلوالې ډلې لا هم فعالیت لري او دا ډلې د متحده ایالاتو لپاره جدي ګواښ دي. د امریکا ولسمشر د 13 میاشت په 19 نیټه له سوریې نه د 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ دا اعلان د کانګرس غړو او په نړۍ کې د امریکا متحدانو ته حیرانوونکی و. امریکایي مقاماتو دغه راز ویلي دي چې له دې جملې مرسیال ولسمشر مایک پینس دغه راز ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ په افغانستان کې هم د امریکایي ځواکونو د شمیر پر کمولو غور کوي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د 13 میاشتو جګړو له امله له 500,000 زیات ماشومان له خپلو کورونو بېځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون وویل چې ډېری دا ماشومان په بندري ښار هدیده کې د 2013 کال په جولای او اګست میاشتو کې د جګړو له کبله بېځای شوي او اوس یو تاریخ برخلیک ته منتظر دي. د امن لپاره د یونیسف مشر مرت اکسل ریلانو له پلازمینې صنعت څخه رویټرز خیریه بنسټ ته ویلي چې دا ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي او د ناروغیو او لوږې له زیاتېدونکي خطر سره مخ دي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن ویلي چې په هدیده کې د جګړو له موقتي بندېدو سره سره زرګونه کورنۍ د جګړو د بیا پیلېدو له ویرې له دې ښاره په تیښته دي. او د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې واشنگټن او اروپایي ټولنه د څلیرویشتو اوکراینی ماڼوګانو د بندي کولو له کبله د روسیې پر وړاندې د یو لړ اقداماتو په اړه غور کوي. کورټ وولکر د پنجشنبې په ورځ له خبریالانو سره په تلیفوني خبرو کې ویل چې روسیې دا ماڼوګان لا هم په غیر قانوني ډول ساتلي او ښایي چې د مارچ په 1 د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر وخته پورې خوشینې کړي. وولکر ویل له دې سره داسې یو تصور رامنځته کیږي چې د دې ماڼوګانو د نیولو لپاره کوم دلیل نشته، بلکې د روسیې هدف له دې کاره تر ډیره سیاسي دی څو پر اوکراین فشار راولي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړی استازي زیات کړه متحده ایالات او اروپا پر دې غور کوي چې که روسیه دا ماڼوګان خوشي نه کړي نو د دې هیواد پر ضد باید کوم اضافي اقدامات وشي. روسیه د تیر کال په نومبر میاشت کې په کرچ تنګي کې چې ازوف بحیره له تورې بحیرې سره وسلوي د اوکراین درې کشتۍ او له هغو سره 40 ماڼوګان ونیول او وویل چې دا ماڼوګان په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شویو. تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي هر کله چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي بیا به له افغانستان نه امریکایي ځواکونه وځي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې باید د افغان امنیتي ځواکونو په شمول نور بنسټونه او ادارې پر ځای پاتې شي. دا خبره د سولې د عالي شورا مرستیال او د طالبانو د واکمنۍ یو چارواکی کوي.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د بدخشان ولایت د انتخاباتو په وروستي لیست کې د وی پلان شوی درغلی مخه نیولې ده. د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې افغانستان د ایران له لارې له هغه هیواد سره د ارزانه انټرنیټ د اخستلو هوکړه وکړه. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه نس پروګرامونه لرو. د ایران او د افغانستان د حکومت د انټرنیټي پریکړه پړه په همدې خبرونه کې پوره جزئیات اورئ.
افغانستان او ایران هوکړه ته ورسېدل چې د ایران د لارې نه به افغانستان د چابهار بندر ته او بیا سفرین کیبل ته رسیږي.
د یونیسف او ازادي راډیو د ځانګړي خپرونې او کور کلی دوه خپرونې د همدې روان پروګرام په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وی غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې خبرو وروسته د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې هم ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې او بحثونه وشول. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او ویې ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډېره امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگټن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on.
خوراکي خبري را روان دي او تاسو ویني موږ له نږدې 1900 کلونو رئیس په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبري کیږي. کله موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستانه کړو. ګورو بچی څه کیږي خو د لومړي ځل لپاره خبري جدي دي، نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار خطر سره کوو. ولس مشر ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام له لندن څخه د ټلیفون پر کرښه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغو هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي، د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او د دوحې د موافقې او همداراز د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچی یا ماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وایي د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږ ویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په لندن کې د افغانستان سفارت پر ټویټر په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې ښاغلی داودزی په غونډه کې وویل په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو لازم شرایط رامنځته شوي او له دې فرصت څخه له طالبانو سره د پخلاینې لپاره باید کار واخیستل شي. داودزی په عین حال کې ویلي دي چې د وروستیو څو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې په برخه کې باید احتیاط وشي څو قرباني نشي. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شامل دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي. د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به وایي چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي، خو د افغانستان حکومت تر دې دمه له دې خبرو خوښ نه ښکاري. او ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د سولې کلي په کابل کې ده او د جګړې کلي په اسلام آباد کې. طالبانو هم د چهارشنبې په ورځ وویل چې له نورو سره به واک شریک کړي او په امنیتي ځواکونو کې به تغییرات رامنځته کړي. له نن نږدې 28 کاله مخکې د ملګرو ملتونو د استازي بنن سیوان د سولې طرحه وروسته تر هغې ناکامه شوه چې د وخت امنیتي ځواکونه منحل شول او له دې سره کورنۍ جګړې ته لاره هواره شوه. احمد شیبر دا اندېښنه د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی مطرح کړې ده. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې وایي
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي، نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي تر څو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي. هغه که په هر عنوان باندې خو په دغه قرباني باندې نه چې کوم نهادونه چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، دغه نهادونه کله منځ ځي یا نور جوړول دا به افغانستان د یو بل تباهي سره مخامخ کوي. زما په عقیده د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې نهادونه له منځه یوسي، دغو نهادونو ته هغوی هم ارزښت ورکوي.
مجاهد صاحب، د افغانستان د اوسني نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوځ دی. طالبان عملا له هغوی سره په جګړه کې دي، نو څرنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه بل منځ نه وړي؟
د تل لپاره دغه پوځونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره خو کله چې د صلح او روغه راځي د دنیا پوځونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد د هغوی سرحدونه ساتي، د هغوی امنیت ساتي. دغه پوځ پر اساس کې به یو طالب قومندان
با استعداد سړی موجود وي او دغه پوز د دغه قومندې لاندې کار کوي.
د طالبانو په پیغام کې چې اسوسییټډ پرس اژانس ته لیږلی یو غوی وایي چې پولیس به اصلاح کوو. اصلاحات خو داسې یو خبره ده چې په نهادونو کې تغیرات رامنځته کړي، عینه لکه د بنسوان له سولې وروسته چې په راولپنډۍ کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو، لیکن وروسته سره جوړ نه شول او جګړې وشوې.
مور یو خبر چې بهر راوځي، کاش چې خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغوی دا نه دي ویلي چې موږ ملي پولیس مطلق له منځه وړو، هغوی یوازې د محلي پولیسو په ارتباط باندې خبره کړې ده.
مجاهد صاحب ملی پولیس هم یاد کړی دی، پولیس ټول یاد کړی دی.
دا لږه مسلکی اصلاح ده، یوازې په الفاظو باندې باید موږ لاړ نه شو. هغوی حتمن اصلاحاتو ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیس مسلکي نه دی، د مسلک په بنیاد باندې نه دی راغلی، عارضي موقتاً د یو احتیاج ضرورت او اړتیا په واسطه باندې ایجاد شوي دي. دا خطبي خبره ده که د طالبانو اسلامي تحریک راځي او دلته یو مشترک نظام جوړېږي، د هغوی سره د اندازې په د خارجیانو د اندازې په اساس باندې له 10,000 نه تر 20,000 پورې جنګیالیان لري، دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبېږي باید په اردو کې جذب شي، هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي هغه ملي پولیسو کې جذب شي، هغه څوک کادرونه دي هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي.
د طالبانو د رژیم چارواکي عبدالحکیم مجاهد چې اوس د افغانستان د سولې د عالی شورا لومړی مرستیال دی، په خپلو د څرګندونو کې ویل چې د امریکا او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې باید د امنیتي ځواکونو په شمول نور بنسټونه او ادارې پر خپل حال پاتې شي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د بدخشان ولایت د انتخاباتو په وروستي لیست کې د یو پلان شوي درغلۍ مخه نیولې ده. د دې کمیسون یو غړي عبدالبصیر فایز د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاندیدان چې نومونه یې په وروستي لیست کې نه وو هڅه یې کړې چې د بیا شمیرنې په ریزلټ شیټ کې د بدلون راوستلو په نتیجه کې ځانونه په لیست کې شامل کړي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي د بدخشان د انتخاباتو وروستۍ نتیجه ناڅرګنده ده او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تمې خلاف د چهارشنبې په ورځ دغه نتایج اعلان کړل. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د بدخشان ولایت د انتخاباتو د وروستي لیست له اعلانېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د هغو دوو کاندیدانو د درغلیو مخه یې نیولې چې وروستۍ نتیجې ته لاره نه وموندلې. د دغه کمیسون یو غړي عبدالبصیر فایز د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو دوو کاندیدانو د درغلیو د بیا شمیرنې په ریزل شیټ کې د بدلون راوستلو په نتیجه کې د بدخشان ولایت د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د نامعلومو کسانو په ذریعه وروستۍ لیست لاره موندلې ده.
ما یک روز قبل از اینکه لیست
نشو شوایه مونږ یو ورځ مخکې لیدې چې لیست خپور شي، یو لیست په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې مونږ پرې شکمن شو. د انتخاباتو له کمیسیون سره مو اړیکه ونیوله، ګډه ناسته مو جوړه کړه او د ریزلټ شیټ کاپی چې مونږ ته رسیدلې وه د انتخاباتو د اصلي ریزلټ شیټ سره مو مقایسه کړه. په خوښنۍ سره چې زمونږ په ریزلټ شیټ کې ګوتې وهل شوې وې او یو شمېر ځانګړو کسانو ته رایې زیاتې شوې وې، دا موضوع تشخیص او درغلې پکې ثابته شوه.
ښاغلی فایز وایي په قضیه کې کیل او مشکوک کسانی د شنبه په ورځ کمیسیون ته غوښتي او نتایج به لارزونې ورسته له خلکو سره شریک شي. په خاطر دې هم د کابل او ځینو نورو ولایتونو د رایو په بیا شمیرنه کې د درغلۍ او فساد په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو مرستیال حمیرا حقمل لازادی رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې کله چې دوی د کابل د حوزې د پلټنې جریان کاته، په 15 دقیقو کې لزګونه کسان د فساد او ځانګړو کاندیدانو ته د رایو د ډیرولو په تور نیول کېدل. مرمن حقمل ویلي و چې د پلټنې په جریان کې سرګنده شوی چې د پکتیا په ولایت کې هم درغلی شوې ده. په خاطر دې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو، فساد او انتخاباتي سرغړونو له امله د کابل د حوزې رای باطل اعلان کړی وي، خو موضوع د حکومت په منځګړیتوب حل او پریکړه وشوه چې پر دغه تصمیم دې له سره کتنه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وایي چې انتخاباتي کمیسیونونو د چهارشنبې د ورځې په ګډه ناسته کې ژمنه کړې وه چې له بدخشانه د اصلي ریزلټ شیټونه وغوښتل شي او د پلټنې له اسنادو سره د مقایسې او شکایتونو ته د رسیدګۍ وروسته دی د هغه ولایت نتایج اعلان شي، خو د ده په خبره دغه کار نه دی شوی.
آنچه که مربوط به بدخشان میگن خب واضح نیست.
څه چې د بدخشان په اړه وایي زیات واضح نه دی. انتخاباتي کمیسیونونو تیره ورځ ګډه ناسته لرله چې لفظي برخورد پکې هم وشو او پریکړه وشوه چې زموږ د څارونکي په حضور کې د اصلي ریزلټ شیټونه له ولایتونو نه وغوښتل شي. د پلټنې له اسناد او شکایتونو ته د رسیدګۍ له مواردو سره تطبیق شي، خو ناڅاپه په شپه کې وروستۍ نتایج اعلانېږي چې موږ ته ډېر مبهم دي.
ښاغلی رشید وایي د انتخاباتي شکایتونو پر اجراتو بې باوره دی، ځکه د ده په خبره څه چې دغه کمیسیون په لومړیو کې د بدلون او عدالت په اړه ویلي وو عمل پرې ونه شو. ده زیاته کړه د اتلسو ولایتونو په وروستیو نتایجو کې چې خلک ورته منتظر وو هیڅ بدلون رامنځته نه شو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سفی الله ستانکزی د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې درسره شریکوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د لیک په اړه مقاله لیکلي. د ورځپاڼې په لیکنه ښاغلي غنی له طالب اورپکو سره د امریکا د یوې عجولانه معاملې له اندېښنې ډونالډ ټرمپ ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې دې د خپلو سرتیرو د پاتې کولو لپاره خپل لګښتونه کم کړي. ورځپاڼه لیکي ټرمپ ته د غنی د دغه لیک استول د هغې اندېښنې یوه قوي نښه ده چې افغان ولسمشر یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د رامنځته کېدونکو پایلو په اړه لري. نیویورک ټایمز لیکلي یو چارواکو ټرمپ ته د غنی د لیک استول تایید کړي. اوس وخت 4000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې موجود دي. امریکایي رسنیو رپورت ورکړی چې د ټرمپ اداره هوډ لري چې 2000 امریکایي سرتیری له افغانستانه وباسي. له طالبانو سره خبرې د افغانستان اصلي ننګونه نه ده، دا د واشنگتن پوسټ د یوې مقالې عنوان دی. د مقالې د لیکوال په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ لیوالتیا له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د سولې د خبرو لار پرانیسته. وړاندې راغلي ټرمپ په واشنگتن کې دغه باور ته د بې پامۍ په خاطر د ستاینې وړ دی چې امریکا باید په افغانستان کې خپل نامحدود پوځي حضور خوندي وساتي. واشنگتن پوسټ لیکلي په افغانستان کې د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره د سولې د تړون له هغې اډانې لا زیاتو اقدامات تو ته اړتیا ده چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پرې موافقه کړي. ورځپاڼې په لیکنه د دغو تړونو په دوام باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. واشنگتن پوست ورځپاڼې په دې پوښتنې خپل یو بله مقاله هم پیل کړي چې ولې په افغانستان او سوریه کې بریا او ماته سره بې ربطې دي. واشنگتن پوست لیکلي ټرمپ لاله وړاندې له سوریې د امریکایي عسکرو د ایستلو امر کړی او په دې فکر چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي تړون نهایي شوی دا کار په افغانستان کې هم کوي. ورځپاڼې د یو پالیسي جوړونکي او لیکوال رابرټ کاپلن په حواله لیکلي د دې امکان نشته چې په طالبانو له پوځي لارې بریا ترلاسه شي. واشنگتن پوست د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخواني استازي جیمز جابنز په حواله هم لیکلي چې بریا ښایي ممکن نه وي، خو ناکامي هرو مروشته. ورځپاڼې وړاندې دا هم لیکلي چې نه اسلامي دولت ډلې په سوریه کې او نه هم طالبانو په افغانستان کې بشپړه ماته خوړلې. واشنگتن پوست لیکلي طالبان لاله پخوا ښه شوي، د افغانستان په څه باندې 40% خاورې یا واک لري یا جنگ پرې کوي. که امریکا متحده ایالتونه له افغانستان ووزي، د ورځپاڼې په خبره طالبان به د هیواد اکثره برخې لاندې کړي.
افغانستان د ایران للارې له هغه هیواد سره د ارزانه انټرنیټ د اخیستلو هوکړه وکړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د دواړو هیوادونو د مخابراتي سکتور وزیران د انټرنیټ او اتصال په اړه ځینو نورو هوکړو ته هم رسیدلی دي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي له ایران سره د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو په ټیټوبایو له بهري کیبل سره په نښلیدو او د سیمهیز اتصال په حق له هوکړو ته رسیدلی دي. د یاد وزارت ویان سایر زلان د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل په دې او ځینو نورو برخو کې پرمختګ لاغي ورسته راغلی چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شاهزاد اریوبي ایران ته د دوه ورځني سفر په لړ کې د هیواد د مخابراتو وزیر محمد رضا ازري سره وکتل.
افغانستان او ایران پر هوکړه ته ورسېدل چې د ایران د لارې نه به افغانستان د چابهار بندر ته او بیا سبمرین کیبل ته رسیږي. بل موضوع دا و چې د هرات او زرنج ښارونه د ایران د نوري خیبر د لارې نه وصل کیږي. او تر ټولو مهمه دا چې د ایران د لارې نه چې کوم د انټرنیټ مواصلات لرو یا دوی سره اړیکې لرو دا غي د بایو او په قیمت کې به د پام وړ کمونه راځي.
ښاغلی زلاندوی د ایران او افغانستان ترمنځ له پخوانه هم په دې برخه کې اړیکې وي، خو د نوي هوکړې له مخې به په دې برخه کې ډیر نور سہولتونه رامنځته شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په انټرنیټي او ټکنالوژي برخه کې د ښو اړیکو له لارې د هیواد په سیمه کې د اتصال د مرکز په توګه ثابت کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوسمهال د سیمې له ډیرو هیوادونو سره د انټرنیټ مواصلاتي اړیکې لري. د مخابراتو وزارت وایي د ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره له نښلیدو وروسته به د ټرانزیټي مرکز په توګه دولتي خزانه ته د پام وړ عواید په لاس ورشي. خو په ګاونډیو هیوادونو د افغانستان ډیری اعتقاد معلوماتي ټکنالوژۍ د ځینو کارپوهانو اندېښنې هم راپارولې دي. له ډلې اسرار احمد کریمزی ازادي راډیو ته وویل
سیمه کې موږ دا دوه هیوادونو سره ستونزې لرو چې هغه پاکستان دی او بل ایران دی. نو لازمه دا ده چې موږ دلته په هیواد کې خپل لازم تدابیر ونیسو. د دې لارې چارې شته چې څنګه موږ نیغ په نیغه د چابهار بندر نه د بحر په بحر کې چې کوم نړیوال حبونه دي هغه سره وصل شو. د ډارک فایبر لارې او په لارې کې څوک ونشي کولای چې په موږ باندې معلومات تم لاسرسی پیدا کی.
خود افغانستان د مخابرات وزارت وی د انټرنیټ د خوندیتوب لپاره افغانستان خپل اقدامات لري او دې ته متوجه دی چې لګاونډیو راتیرونکو انټرنیټ څنګه تنظیمولای شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ چې په شمال کې د افغانستان قالین اوبدونکو شکایت کوي چې په غیر قانوني ډول د دوی قالینې له افغانستان نه بهر صادرېږي. په داسې حال کې چې پر تهران د امریکا بندیزونو پر ځای پاتې دي، اروپایي قدرتونو له ایران سره د سوداګرۍ د دوام په مقصد د یو نوي میکانیزم د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا طرحه برتانیا، فرانسا او جرمني جوړه کړې او دوی هیله مند دي چې د نوي میکانیزم په عملي کېدو سره به اروپایي کمپنۍ پرته له دې چې د متحده ایالاتو له بندیزونو سرغړونه وکړي له ایران سره تجارتي معاملې وکړی شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
اروپایي قدرتونو پر ایران د امریکا له بندیزونو سره سره له دې هیواد سره د تجارتي معاملو د دوام لپاره یو نوی میکانیزم رامنځته کړی دی. متحده ایالاتو پر خپلو اروپایي متحدانو فشار راوستی او ترې غوښتي دي چې له ایران سره معاملې دې بندې کړي، خو د نوي میکانیزم پر اساس چې برتانیا، فرانسې او جرمني جوړ کړی، اروپایي کمپنۍ د امریکا له بندیزونو څخه له سرغړونې پرته کولای شي له ایران سره تجارتي معاملې وکړي. داسې چې یوه برخه معاملې به د پیسو په وسیله نه بلکې د بارتر په طریقه، یعنی مال تجارت د مال تجارۍ په بدل کې ترسره کیږي، څو په دې توګه د امریکا له احتمالي بندیزونو خوندي پاتې شي. د دې طرحې یو بل هدف له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې ژوندي ساتل بلل شوی دی. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بخارست کې د انسټکس په نوم د نوي میکانیزم هرکلای وکړ. برتانیا، جرمني او فرانسې په خپله ګډه اعلامیه کې هڅه کړې چې په دې برخه کې د واشنگټن احتمالي ویره هم راکمه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې انسټکس به د لوړو نړیوالو معیارونو او همداراز د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د سرچینو د مخنیوي او نورو مهمو موافقو پر اساساتو عملي شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایویس لیدریان له پرونۍ غونډې وروسته وویل نوې طرحه یو سیاسي اقدام دی او هدف یې د اروپایي کمپنیو خوندي کول دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانټ وویل درې واړه هیوادونه ایران ته د بشري اړتیاو، دارو درملو، د کرنې د وسایلو او د ورځنیو اړتیا وړ شیانو د استولو په مسله کې له تهران سره ګډ کار کوي. ښاغلی هانټ زیاته کړه چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو په څرنګوالي کې بدلون یو مهم ګام دی، خو لا هم ډیر کار پاتې دی چې باید ترسره شي. ایران د دې اعلامیې پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی یادونه وکړه چې باید سترګې په لارو اوسو او وګورو چې آیا دا نوی سیستم عملا نتیجه ورکوي که نه. عراقچی چې د ایران د اټومي موافقې له مهمو مرکچیانو څخه و، آی آر آی بی دولتي ټلویزیون ته وویل دا کار د ستاینې وړ دی چې اروپایي ټولنه د امریکا د بندیزونو په وړاندې په اقدام لاس پورې کوي.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی پام کړی دی سات د مهمو خبرونو لنډیسته د تماس نړیوالې ډلې پرون په لندن کې د افغانستان پر مسایلو او له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې او بحثونه وکړل د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد پرون کندهار ته د سفر پر مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هیواد د امنیتي ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه له مقاماتو سره خبرې وکړې د پروان ولایت 45 خون کې چې دوه ورځې مخکې وسلوالو طالبانو نیولی و پرون له بندې خوشې شول د امریکا سنا جرګې چې جمهوری غوښتونکي پکې اکثریت دي د ویلایې په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ ملګری ملتونه وایي په یمن کې اوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له 500,000 زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي او د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي چې واشنگټن او اروپایي ټولنه د څلیرشتو اوکراینی ماړوګانو د بندي کولو له کبله د روسیې پر وړاندې د یو لړ اقداماتو په اړه غور کوي وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو او د یونیسف ګډ پروګرام او کور کلیخ پرېږي خو تر هغې مخکې د بلخ د یو شمیر قالین اوبدونکو اندېښنې راخلو په بلخ ولایت کې د افغان غالیو د سوداګرو ټولنه وایي چې هر کال په سلګونه زره متر مربع افغاني غالۍ په قاچاقي ډول ګاونډي هیوادونو ته او هغې ځای څخه بیا د هیواد د بل هیواد په نوم او نخ نړیوالو بازارونو ته صادرېږي په بلخ کې د افغان غالیو د سوداګرو اتحادیه وایي چې په شمال زون کې کابو 40,000 کسان د قالین اوبدلو چارې پر مخ بیایي د موضوع جزئیات له مزار شریف زموږ د همکار مجیب الرحمن حبیب سی په ریپورت کې اورو
په بل خلایت کې د افغاني غالیو د سوداګرو د ټولنې مسولان وایي چې په شمال زون کې تولید کیدونکي غالۍ په قاچاقي ډول بهر ته صادرېږي په بلخ کې د افغاني غالیو د سوداګرو د ټولنې مشر عبدالستار بیگزاد ازلي راډیو ته وویل چې په شمال زون کې د 40,000 تولید کوونکو کسانو لخوا په کال کې کابو 2,000,000 متر مکعب غالۍ تولید کیږي خغلی بیگزاد وایي چې د دې تولید شویو افغاني غالیو ډیری برخه په ډیر ټیټ قیمت او په قاچاقي توګه ګاونډي هیوادونو ته او له هغه ځایه د بل هیواد پارم او نخه بیا نړیوالو بازارونو ته استول کیږي خغلی بیگزاد زیاته کړه
مثلا قاچاق یا با استفاده از تاریکی شب از طریق بنادر یا انتقال بشن میرن به کابل و بعدا از طریق اتاق تجارت و گمرک بالاخره سنسازی بشن و قارین امروز نه تنها به متراژ میره بلکه جای تعصبوار است که 95 سال عمر داره اتاق تجارت 107 سال عمر داره وزارت تجارت و 2 سال به طرف قالین افغانستان به کیلو به تن صادر بشه مثل هان چادر کونه وریم
په بل خلعت کې د افغانی غالیو د سوداګرو د ټولنې مشر ازدی رادیو ته دا هم ویل چې په شمازون کې د تولید شوی افغانی غالیو څخه یوازې 100 په کور دیننه پلورل کیږي او پاتې ټوله برخه یا په قانوني لارو او یا هم په قاچاقي ډول بهر ته ځي افغانی غالۍ د هیواد لا هم د صادراتي توکو شمیرل کیږي چې په اروپا او امریکا کې خرڅلاوي لري د افغانی غالۍ ډیر شمیر اوبدونکي د کورنیو جګړو په وخت پاکستان ته مهاجر شول چې لا هم هلته د پاکستان د تولید په نخې سره دغه هیواد په فابریکو کې افغانی غالۍ اوبدي د راپورونو په بنسټ چې پاکستان هر کال نړیوال بازارونو ته د دغو قالینو په صادرولو سره څه کم 370,000,000 ډالر ترلاسه کوي په داسې حال کې په بلخ کې د افغاني غالیو سوداګر ګاونډي هیوادونو ته د غالیو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي چې درې ورځې د مخه د سوداګرۍ وزارت سرپرست کاملي صدیقي په بلخ کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د افغاني غالیو د با قانونه صادراتو لپاره به یو نوې طرحه جوړه کړي مجیب حبیب زئی ازادي رادیو مزار شریف
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
خبر من دوستانو پولیو داس ناروغي ده چې په ماشومانو کې تلپاتې مایبیات رامنځته کوي، نو ځکه په کار ده چې په دوو څاڅکو واکسین سره ماشومان له دې ناروغي څخه وژغورل شي. نن په همدې اړه غږیږو له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسختي. په پیل کې ورته پوښتو چې
اوس تورخم په لاره ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي، په خوا کې لویانو ته هم، هغه کسان چې دې خواته افغانستان خواته راځي او بیرته پاکستان خواته ځي، دغه پروګرام مو څه وخت پیل که او څومره ګټور ده؟
موږ د ننګونو په اساس باندې چې موږ کومو ځایو کې کومو ننګونو سره مخ یاستو، ننګونو ته د رسیدې په خاطر باندې یو لړ اقدامات او پلانونه موږ نیولي. دغه ترڅنګ دغه موضوع چې تاسو یاد کړل د تورخم، دغه تورخم او په قندار کې هم د کوټې په لار باندې موږ په حساب دوه د لیزه په نام د کاریډور یادې و چې دلته خلکو تر منځ تګ راتګ زیات دی، د افغانستان خلک پاکستان ته، پاکستان راځي افغانستان ته، او دغه دواړو خواو کې دلته د ماشومان او دغه ویروس شتون لري. ماشومان د دې ویروس ته خطر سره مخ دي، د تمنګ ځانګړي پلانونه نیولې دي د پاکستان د ټیم سره په ګډه باندې. غلطه مشخص پلان ده چې هر څوک په دې لار چې تګ راتګ کوي په هر عمر کې چې وي باید واکسین سي، او واکسین کول د هغوی بیخي حتمی او ضروري او حتی اجباري دی چې باید واکسین سي، ځکه چې د واکسین په مټ باندې موږ کولای شو دغه ویروس انتقال سرایا ته خپرېدل مهار کو، کنټرول کو. او دا پروګرام مشخصا منګا تیر کال 2013 په لومړی میاشتو کې دا پروګرام را جوړ ک او پلان مرته جوړ ک. د دې ترڅنګ نه یوازې چې ماشومان ته واکسین وسی، منګا د عامه پوهاوی په برخه کې هم یو لړ اقدامات تر لاس لاندې ونیول. هغه رسنۍ او هغه چینلونه او هغه میډیا چې د پلو دواړو خواو ته خبرونه لري، هغه سره هم منګا یو لړ کارونه تر لاس لاندې ونیول. هغوی ته خپل پیغامونه ورته ورکړل چې دوی په دې برخه کې خبرونې ولري، او همداراز موږ یو لړ نور هغه چاپي مواد هم وکارول په څه ډول باید واکسین سي او ضروري باید واکسین سي. او هلته ټیمونه ګمارل شوي دي چې دا کسان په دې بارډرو کې چې تګ راتګ کوي هغوی ته باید واکسین سي.
اوس له ماشومانو سره لویان هم واکسین غوته ورکول کېږي، څنګه د خلکو برخورد کله چې تاسو کارکوونکي ورځي دوی ته واکسین تطبیقي ممانعت خو بنه کوي؟
په داسې کوم جدي ننګونې سره مخ نه یو، خو خلکو ته سوالونه پیښیږي چې دا ولې واکسین دومره ولې تاکید په دې باندې دی، ولې واکسین کېږي، د دې ضرورت شی دی. عامه پوهاوی خپرونې هم لرو، او هغه ټیمونه چې هلته ګمارل شوي دي خلکو ته واکسین کوي، دوی دغه واکسین کولو د اهمیت په اړه خلق هم پوهیوی چې دغه واکسین منګه په دغه مخه او په دغه هدف دو کسانو ته ورکو ترڅو چې د ناروغي مخنیوي وسی.
پرته له تورخم نه چې هلته ماشومان او لویانو ته د پولیو د ضد واکسین ورکول کیږي، د مهال د افغانستان په کوم سیمو کې د کمپاینونه روان دي او ماشومان ته د پولیو واکسین ورکي؟
منګه د 2019 په لومړی ورځو کې یا په لومړی میاشت کې منګه اوس قرار لرو، او په 2019 کال لومړی کمپاین دا مهال هوز جریان لري په زینو سیمو کې. البته د دې کمپاین شروع په 13 ونی کې سیوال په نورو ساحو کې، په نورو زونو کې، مثلا په مرکز او په غرب او په شمال په زینو ولسوالیو کې. خو دغه مهال چې موږ تاسو سره خبرې کو په جنوبي حوزه کې او په شرقي حوزه کې، هلته کمپاینز موږ جریان لري. ماشومان ته واکسین ورکول کېږي، د 15 کال لاندې عمر لرونکو ماشومان ته دا واکسین عملا جریان لري چې مجموعاً نه ولایت دی. د شروع د دې کمپاین په 28 دغه میلادي میاشتې باندې پیل شو چې تر اول د فبروري میاشتې پورې، یعنی د راتلونکي اونۍ په شنبه پر ورځ دا کمپاین ختمیږي. هلته دا کمپاین اوس عملا جریان لري.
تر دې مهاله پورې چې موږ تاسو خبرې کوم، څو د پولیو مثبت پیښې لرو، دا په کوم ځای کې دي؟
له بده مرغه موږ په 2013 کال کې نسبت د تیرو کلو په پرتله باندې پیښې زیاتې لرلې. یوشت مثبت پیخیم درلودلې، دغه یوشت مثبت پیخی فقط په همدغه دوه حوزو کې وي، په جنوبي حوزه کې او په شرقي حوزه کې. او لبد مرغه په 2019 کال کې هم منګه په دغه ورستیو کې و مثبت پیخه لرله. دغه پیخه د قندهار د سپین بولدک ولسوالۍ څخه دا منګه تر راپور سو چې الته لبد مرغه یو دوه کلنه ماشومه انجلۍ په دې ویروس اخته سوه، زړه بوګنوین کې یو پیښه وه او مونږه توقع دا وه چې مونږ وسو کولای په دې سیمو کې دا ویروس مهار کړو، خو له بده مرغه هم دغه پیښه دا ښیي چې په جنوبي حوزه کې لا هم تهدید د دې ناروغۍ شتون لري. هلته ماشومان د دې ناروغۍ د تهدید سره مخ دي او دې ته اړتیا ده چې لا نور هم هلته کار وسي او فعالیت وسي او ټول ماشومانو ته د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین ورسیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړی هم ده، خو بیا هم په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي چې دا دایمي فالج ده او کله ناکله د مرګ سبب ګرځي. په دې اړه تاسو وایئ؟
ویل دا دي او مونږ تل دا خبره کړې ده چې دغه واکسین په دې شکل باندې جوړ شوی دی چې باید کمپاین په هر پړاو کې باید دغه واکسین ماشومانو ته ورکړل شي. یعنی په یو ځل ورکولو باندې، حتی په دوه درې ځله ورکولو باندې هم معافیت نه رامنځته کوي د ماشومانو په وجود کې دا واکسین. یعنی د کمپاین په هر پړاو کې باید دا واکسین ورکړل شي. که چیرې د کمپاین په یو پړاو کې هم یو ماشوم دغه واکسین وانخلي، تاسو پیږئ چې په افغانستان کې ګڼ شمېر ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او د غوی د بدن د سیستم معافیت هم کمزوری دی. دوی په یو ځل دوه ځلې باندې هم د دې ناروغۍ په وړاندې باندې نه مقاوم کیږي، یعنی معافیت نه حاصل کوي. نو باید په هر پړاو کې دوی ته ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. هر واکسین څاڅکی په هر دوره کې لکه خښته ده چې ته په یو دیوال کېږدي او یو معافیت رامنځته کوي او د یخو نور یا ګرمۍ یا د نورو آفاتو نه ځان وقایه کوي.
ځینې وخت خو داسې هم کېږي چې ماشوم ته کله واکسین ورکوي هغه استفراق کوي، کنه بیرته دا واکسین ګرځي بدن کې نه جذبېږي، یا کېدلی شي دوی سال ووسي، خو هدف دا ده چې دغه واکسین بدن کې نه جذبېږي. دغه وخت کورنۍ څه پوسي او د تاسو کسان څه مرسته ورسره کوي؟ سي
تاسو خبره سمه ده. په ځینې مهم کېدای شي چې ماشوم کور ته لاړ شي، ناروغ وي یا استفراق ولري، هغه ولري یا واکسین سم جذب نشي، معافیت کېدای شي رامنځته نشي. خو د دې هغه ارقام او هغه معلومات او ډیټا مونږ ته راغلي ده، داسې په لوړه کچه باندې مونږ داسې ارقام نه لرو چې داسې شی رامنځته شوی وي. تاکید په دې باندې زخ زیات دی چې حتمی او ضروري باید ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین شي او په دې اړه باندې غفلت نشي او په دې باندې کورنۍ پوه شي چې په دې اکتفا ونه کړي چې دا پرون یا مثلا تیره میاشت ماشوم ته واکسین شوی وي، په دې میاشت کې ضرورت دې ته نشته چې باید به ماشوم ته واکسین وشي. یعنی په د کمپاین په هر پړاو کې باید ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
کورنۍ ته، عامو خلکو ته تاسو مشوره به څه یي چې خپلو بچو ته دغه واکسین ورکړي او له یو ډیر لوی آفت نه دوی وساتي؟
ډیره ښه پوښتنه. او زمونږ اوله غوښتنه خدا ده چې راځي دغه بدمرغه ناروغي د خپلې خاورې څخه محو کو ورککو او دا ناروغي خپل کنټرول لاندې راولو. په څه شکل باندې راوستای شو؟ چې ټول یو بل ته لاس ورکړي او په ګډه د دې ناروغۍ په مقابل کې مبارزه وکړي. په څه ترتیب؟ په دې ترتیب باندې چې هر ماشوم ته د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین ورکړل شي. د دوی د ماشومانو د علاج او د ژغورنې لار د دې ناروغۍ په وړاندې باندې فقط او فقط واکسین دی.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د میرجان راسه خبرې د پولیو پاکل ووریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یوسف پګړ همکاري جوړیږي. تربیه خې چارې.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا دا سکورنی مولی دلی چه دا اولادونو دا گرجون دا پیل لپارا پخپل سر تصمیم نیسی؟
دا خو جوات دا زمک تاس پتولانا که تر دیر ها دا دست دیر کورنیش دادی.
دا اولادونو دا ودونو پتاداو دا کورنیو پخپل سر تصمیم دا هغوی لا پختلو پرتا کم بد اواقب لری؟
او ممکن تر آخر پوری پر دیر نور بدو پایلو چه تر زان وجنی و تر کورنی پری خودنی تر بحر دتلو تر جنون و تر هر بل دو زید ورسی.
او اسلام په دې برخه کې څه حکم لري؟
که یو ځوان غواړي هغه جنۍ وي که هغه هلک وي د آینده ژوند لپاره خپل شریک انتخاب کړي، په دې کې اسلام دوی ته واضح حق ورکړی ده چې په دې کې باید رضایت هم د جلکۍ هم د هلک وي.
درنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ د لور یا زوی د پوښتلو پرته د هغوی د ګډ ژوند تصمیم نیسي. دا تصمیمونه کوم ناوړه عواقب درلودلی شي او حل لارې یې څه دي؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د انساني علومو له ماستر سره مرکه هم لرو. زه حسیب الله تلاشم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
قدرمنو دوستانو، واده د کورنۍ د جوړښت پیل دی او کله چې پیغله او هلک واده کوي نو دوی په اصل کې د کورنۍ استنې جوړوي. که د کورنۍ له پرمختګ او لوېدو سره د ښځې او خاوند اړیکو ته له دې اړخه وکتل شي نو معلومه به شي چې دا اړیکه په ښه اصولو ترسره شوې ده. په پرمختللو ټولنو کې کله چې یو هلک او نجلۍ په تفاهم سره ورسي نو د واده پریکړه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې اوس هم دا دود او دستور په اکثره کورنیو کې لیدل کېږي. چنجلی او هلک خبر نه وي د واده پریکړه یې کورنیو کړې وي، چې دا بیا په راتلونکي ژوند باندې ډېرې بدې اغیزې لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکي سهرا چې همداسې حالت سره مخ شوې خپله کیسه داسې راته کوي.
کورنۍ په خوښه باندې ام زما خاوند او ام ما، بیا زموږ وروسته ژوند خراب و. خاوند مې بیا بله ښځه وکړه، همیشه وخت به یې دغه پیغور به یې راکوه چې ته مې نه خوښېږي او ته راته فامیل کړې، زه تا سره خوشحاله نه یم، زه باید بله ښځه وکړم. نازم نه وم خوشحاله، اوس د هغې ښځې په خوښه باندې ژوند کوي او هغې سره خوشحاله دی، ما ته اهمیت دومره نه راکوي. ما ډېر زیات مشکلات ولید، لکه د یو مزدوري غوندې مې ژوند تېروه. همیشه وخت به یې زما نه شکایت کوو، زه یې نه خوښېدم. هغې ښځې ته اهمیت ورکوي، هغې ته په خپله خوښه او په خپله هغه باندې لباس راوړي، هغه راوړي، موږ ته دومره هغه نه راکوي، خو هغه یې په خپل زړه وکړه.
ځینې وخت د کورنیو پرېکړه د اولادو د ودونو په قبال کې ښې پایلې هم درلودلی شي، ځکه مور او پلار یا کورنۍ د زوی یا لور د خوشحالۍ لپاره تصمیم نیسي. او داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې کورنۍ یې د دوی د واده تصمیم نیولی و او اوس خوشحاله ژوند لري. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکی هدایت الله منګل روحانی داسې وایي:
زما کورنۍ ماشاءالله یو روښانه کورنۍ ده، هغوی چې څه تصمیم نیسي ډېر با فکره تصمیم نیسي، ځکه زما په اړه چې کوم تصمیم ونیول ډېر کامیاب تصمیم و او زه پکې خوشحاله وم. تقریبا د شلو نه پورته زما د واده نه کیږي او زه د دې واده نه ډېر خوشحاله او خوشبخته یم. ټول مثبت مسایل چې کوم دي زما په کورنۍ کې شته دي. زه خپل د کوروالې نه او د خپل اولادونو نه ماشوم من او د خپل مور او پلار نه ډیر خوشاله. تصمیم د کورنۍ او د کورنۍ تصمیم کو ضروری ده، ولی چې د الګ یو جلې چې کوم ځوان شي خپل په تصمیم باندې سم نه پیږي. دا چې کوم مشران د کور تصمیم نسی هغه خوشاله دي چې زما د لور یا د زوی آینده یې روښانه وي. خوشاله د کورنۍ تصمیم 100% ضروری ده.
په هنواي واده باید د دواړو کورنۍ نجلې او هلک په تفاهم سره وشي، نه یوازې د کورنۍ په پریکړه او نه هم یوازې د هلک کونجلې په خوخه. باید د ټولو رضایت په نظر کې ونیول شي او د واده لامل باید د کورنۍ اړیکې پرې نشي. یعنی د واده لپاره د ځوانانو پریکړه باید د کورنۍ له خوښې او مشورې سره عملوي، ځکه چې دا کار د راتلونکو ستونزو څخه مخنیوی کوي. په دې اړه د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سا داسې راته غږېدلې ده:
دا خو جوته ده، زموږ تاسو په ټولنه کې تر ډېره حده داسې ډېرې کورنۍ شته دي چې همدغه کړنې ترسره کوي او د عواقب یو نه دوه نه درې نه، یعنی که ووایو په لسهاوو بد عواقب لري. موږ دا نه وایو چې میندې او پلرونه د انسان دپاره بد ځای لټوي، هغوی تل په دې کوشش کې دي چې ښه ځای ولټوي، ښه ځای پیدا کړي. کورنۍ نه بخصوص میندې او پلرونو نه مې هیله دا ده چې په داسې یو مهم ګام کې، یعنې د ودونو په برخه کې، د لور او زوی رضایت باید دوی واخلي. دا شرط دی. نو که چیرې هم د مور و پلار رضایت پکې اوسیږي او هم د اولاد رضایت پکې اوسیږي، سبا ته چې کوم عواقب پیښیږي په دې کې به دواړه خواوې دخیل اوسیږي، یعنی ټوله پړه به په مور و پلار نه اچول کیږي.
اسلام هم په دې تاکید کوي چې د کورنیو د رضایت ترڅنګ د نجلۍ او هلک نظر هم ډیر اړین دی او دا د نجلۍ او هلک مسلم حق دی چې باید د واده په تصمیم کې خپل رضایت او نارضایت څرګند کړي. همداشان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پرستیال او دینی عالم الحاج محمد یعقوب احمدزی په دې اړه داسې وایي:
اسلام دین یو کامل او جامع دین ده. د ژوندانه ټول کړو وړې دا رقم تنظیم کړي دي چې په هغه کې د هر فرد د هر چا حقوق ثابت کړي دي. که یو ځوان غواړي که هغه جنۍ وي که هغه هلک وي د آینده ژوند لپاره خپل شریک انتخاب کړي، په دې کې اسلام دوی ته واضح حق ورکړی ده چې په دې کې باید رضایت هم د جلکۍ هم د هلک وي. که هلک رضا نه وي یا جلکۍ رضا نه وي او مور پلار په دې باره کې تصمیم نیسي، دا د دوی په هغه کې هم جفا ده، هم اسلام دوی ته دا حق ورکړی ده.
درنوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې تاسو را بولم.
ما یې مدار ته قیمت نه کله چې یعنی دوه نفر غواړي چې خپل شریک ژوند پر مخ بوځي، نو هغه باید یعنی هم د کورنۍ تصمیم مهم ده، پکې نظر مهم ده او هم د لکه د چلی.
زه رحمت الله لشکری ما د لوګر د ولایت سدین کې
نظر خدا نظر لرو چې سړی په خپل خوخه ودو کې د وړي رخوي په دې چې آینده کې ژوند خود پوښلې استاد هغه د مور پلار نه ده.
منو سلام محمد د محمد اغي ولسوالي وسودین کیم. والله خو بس پلار مور سی کوم جای ته خوخ کی بس عمل ته بس کوز د ورته کی کورنی پزرا خون هو د خنه په دې اړه کی خو غو ته معلومات کی زدا د جکیو ته معلومی بس تا ته کوج دکی.
قدر منو اوریدونکو د چولې ځینې کورنۍ د زوی یا لور واده په خپل سر کوي، دغه کار کومې ستونزې را ولاړوي او د حل لپاره یې څه کول پکار دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکارې مریم توخی د انساني علومو له ماستر استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ مثلا چې خپل لور یا زوی ته ښځه کوي یا لور ورکوي خپله تصمیم نیسي؟
اول خو د یو زاړه عرف او سنت نه دا نتیجه را پاتې ده. دا زموږ په فرهنګي او د کورنۍ ژوند په اسلوب کې یو میراثي ارزښت دی چې را پاتې دی. مشران پینسری او سپینګیری موږ ته تصمیم نیسي، دا یو دلیل ده چې تاریخ کې زموږ موجود و موږ د هغې نه ځان په اسانه نسو ایستی. دوم جوړښتونو پورې خبره ده. پلرونه او میندې د خپلو اولادونو سره په داسې جوړښتونو کې واقع دي چې دوی نسي کولی د خپل وظایف پرېږدي، خپل رول پلار خپله وظیفه ګڼي چې خپل د زوی او د لور ممانعت وکړي یا مور هم داسې ورته انتخاب وکړي تصمیم ورته ونیسي. دریم علت یو لازمه رابطه چې خبرې اترې په کورنۍ کې د پلار او مور او د خویندو د لور او د مور د ټولو ممکنه کې او خپل غوښتنې تصمیم هر څوک په معقول ډول سره ویلی وسي په ټولنه کې ډېر کم دي. زموږ
ښاغلی استاد، دغه په خپل سر تصمیمونه د کورنۍ د اولادونو د سرنوشت په قبال کې یا د هغوی د ګډ ژوند په اړه دا کومې ستونزې لري؟ ټولنې ته، کورنۍ ته، خپل انسان ته کومې ستونزې جوړوي؟
اول خو په ټولنیز لحاظ همدغه سنت او همدغه عرف ته موږ دوام ورکوو. دا خپله یو خدا او یو دوام دی، یو پیامد دی. ورسره څنګه کې مونږ داس د کوڅې نش کولای تغییر وکړو، مونږ داس د کوڅې تغییر ته ضرورت نسته، مونږ داس د کوڅې دغه شته قلبونه مونږ ته د ژوند کافي امکانات راکوي. حال دا چې د سنده ورسره څنګه کولای شي نورې منفي پایلې په خپل کرکټر باندې، په شخص باندې ولري. د هغه کرکټر ته په کتو سره ممکن د هغه کرکټر کې ډېر زیک کرکټر وي، تاوتریخوالي ته خشونت خبره ورسېږي، که ډېر ملایم وي قرباني اوسې دی، کېدای شي دوی بیل شي یو بل نه، ګډ ژوند دوام ونه لري او ممکن تر اخره پورې په ډېر نور بدو پایلو چې تر ځان وژنې او تر کورنۍ پریښودنې تر بهر د تلو تر جنون او تر هر بل ډول دا د دغه ګډ ژوند د مور پلار د تصمیمونو په نتیجه.
ښاغلی استاد، موږ داسې کورنۍ سره هم مرکې درلودې چې هغوی د مور پلار په خوښه باندې د هغوی په تصمیم باندې خپل ګډ ژوند شروع کړی ده، خو اوس خوشحاله دي. دلته بیا علت څه بولئ تاسې؟
ټول هغه شیان چې موږ په عرف او سنت کې راپاتې دي ټول بد نه دي. تر یو ځایه پورې کولی شي زاړه واوسي، مضر واوسي، اما تر یو ځایه پورې کولی شي ګټور واوسي، مفید واوسي. په ځینو ځینو شیانو کې حتی دا عرف کولی شي ډېر ګټور واوسي. د ژوند په تصمیم باندې هم کېدنی شي ځینې برخې داسې وي چې هلته ډېر ګټور واوسي. علت دا دی چې عرف کې دا کمال هم شته چې مثبتې پایلې منځ ته راوړي په ځینو ځینو شیانو کې، او دا کمال هم پکې شته دی، دا ظاهره فشار هم پکې شته چې منفي پایلې ولري. موږ یوازې منفي ته نه ګورو، مثبت اړخونه هم درلودلی شي.
اوس برای شو حل لارې ته چې د دې موضوع د مخنیوي په خاطر او د دغه ستونزې د حل لپاره کومې حل لارې چارې تاسو پیشنهاد کوئ؟
موږ باید وشو کولای تغییر وکړو په ټوله معنا باندې. څه هغه زموږ مخکنی نسل د پلارونو میندې دي، څه اوسنی نسل د ځوانانو انسان چې خپل ژوند لپاره تصمیم ونیسي. مونږ د نوو اسلوبونو سره باید آشنا سو. مونږ خپل د سنت او تاریخ نه باید هغه څه راواخلو کوم چې زموږ لپاره په اوسنۍ نوې دنیا کې هم د معنا درلودونکي شیان دي.
ښاغلی استاد، ته خو یو انګیزې ته اړتیا لري او دا هم باید یو کس وي چې دغه مه پوهاوی ورسوي تر دغه کسانو پورې. څوک دغه کار وکړي؟
زه وایم په چاپیریال کې شته پیغامونه باید درک کړو. مونږ ته همیشه په خپل چاپیریال کې د پیغامونو را انتقالېږي. مونږ چې کله پوهنتونونو ته خپل زمن او خپل لورګانې لیږو، په دې پوهېږو چې دوی نوي نوي شیان زده کوي، دوی نوي اسلوبونه زده کوي، د رابطو نوي معناداري ډولونه او څرګندونې زده کوي. بناً زما غوښتنه دا ده چې پلرونه او میندې اوسې کولی یو حده پورې تغیر وکړي. هغه تغیر زه فکر کوم شوی هم دی. موبایلونو تغیر راوستی، تلویزیون تغیر راوستی، شرایطو تغیر راوستی، یو څه فشار باندې تغیر راوستی، اما یو څه ډېر تغیر ممکن سي. مونږ د خپل ځوانانو عقلانیت او د دوی درایت ته احترام وکړو، باید د دوی تصمیم ته احترام وکړو. باید د شرایط راغلي دي چې د دوی پیاوړتیا تر مونږ زیاته ده، باید ومنو. دغه یو تغیر دی. دوهم په ځوانانو کې تغیر دی. دوی باید د خپل د عرف او سنت نه هغه مفید ګټور شیان وشي کولی بیل کي، او خپله اراده هم ورته درناوی ولري او تطبیق یې کړي او پسې انرژي مصرف ورسره. مونږ نوو ساختارونو او نوو جوړښتونه په خپل ټولنه کې په خپل ژوند او کورنۍ کې باید انتقال او جوړ کړو. په دې کې به هم زمونږ هم د مونږ نه وروستی نسل هم د مونږ نه پخوانی نسل ځان ته خپل نوی ځای پیدا کړي. هر یو به تر ممکن ځای پورې په ډېر معقول ډول سره د ژوند کولو حس او اراده او نیت او فرصت ولري.
ډېره مننه که استاد.
درنو اوریدونکو، دا د دېونه د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
I'm not afraid.